میزبان شماست. خوش آمدین رضوان.
ډیر زیات مننه سید سمی عباس. دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او په کوري چې د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپل دوه ورځنۍ غونډې په پای کې تایید کړ چې په افغانستان کې د اوسنی ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به خپل ملکی حضور ته په افغانستان کې دوام ورکوي. تا هم اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي همکاریو سند یا موافقه د افغان حکومت لخوا تر اوسه نه ده تصویب شوې. نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. ناتو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپل ژمنه تایید کړه. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار وی اسلام آباد تیار دی چې پراتون کوونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تېره ورځ پر تلیفون د روانو حالاتو په اړه خبرې کړي دي. د خبرونو تفصیل. ناتو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپل ژمنه تایید کړه. د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپل دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې د اوسنی غوڅ ملاتړ د ماموریت په پای کې به نوی ماموریت پیل کړي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په دې اړه وویل:
Today we have confirmed our commitment to a civilian led
نن موږ په افغانستان کې له غوڅ ملاتړ وروسته د افغان امنیتي ادارو د لا پیاوړتیا لپاره د ملکیانو په مشه د حضور په باب د خپلې شمنې پخلی
کوو.
د اوسنی وخت د افغانستان او ناتو لپاره د ستونزو او بدلونونو وخت وبله. سرمنشي همداراز ویل چې دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم پکې ګډون درلود، د افغانستان پر روانو حالاتو او د ناتو د غوڅ ملاتړ پر ماموریت هم خبرې وکړې. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. عزیز چې پرون د لومړي ځل لپاره د پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته خبرې کولې ویل پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو کې هر ډول رول ولوبوي. پاکستان په خوا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ځان له شریکولو ډډه کوله. د په افغانستان کې د جګړې د کمیدو هیله څرګنده کړه او ویل چې د افغان طالبانو حکومت ترمنځ احتمالي خبرې باید د طالبانو پر بلوا اغیز ولري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرېښنایي تذکرې د انتخاباتو د شفافیت لپاره ګټورې بللې دي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر پرون د مخابراتو، کورنیو چارو وزارتونو، یونما، اروپایي ټولنې، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او څو نړیوالو مؤسسو له تخنیکي سلاکارانو سره د الکترونیکي تذکرو د ویش او په دې بهیر کې د احتمالي ستونزو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي غنی ویل ټول افغانان د الکترونیکي تذکرو غوښتونکي دي، مګر تر اوسه پورې د تذکرو د ویش کوم عملي پلان نه دی وړاندې شوی. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې په یوې اونۍ کې د تذکرو د ازمیښتي پړاو لپاره کاري پلان جوړ شي او په کابل کې دی تطبیق شي. د کورنیو چارو په وزارت کې د الکترونیکي تذکرې د ویش مسؤول اداره او د مخابراتو وزارت وایي چې د الکترونیکي تذکرې د ویش لپاره چمتووالی نیول شوی او یوازې د جګپوړو چارواکو امر ته انتظار باسي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تېره ورځ پر تلیفون د ایران د اټومي پروګرام، د سوریې د وضعیت او د داعش پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. دا له تېرې فبروري میاشت راهیسې د باراک اوباما او ولادیمیر پوتین ترمنځ لومړنی تلیفوني تماس دی. ولسمشر اوباما خپل روسي سیال ته ویلي مسکو باید د اوکراین د اوربند په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او له دغه هیواد خپل سرتیري او پوځي تجهیزات وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو اعلی سرقومندان د پنجشنبې په ورځ ویل چې اوکراین ته د روسیې له خاورې اوس هم د پوځي تجهیزاتو او وسایطو د لیږد بهیر دوام لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له لوري د بشري حقونو د سرغړونو په ځواب کې به د دغه هیواد پر خلاف لګول شوي بندیزونه په خپل حال پاتې شي او دې ته به نه کتل کیږي چې د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ پر اټومي لانجې موافقه کیږي او کنه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او کارګرو د برخې مرستیال وزیر ټام مالینوس کی دا خبره پرون په واشنگټن کې د هیوادونو د بشري حقونو د 2014 کال دا رپورټ د وړاندې کولو پر مهال وکړه.
regardless of the outcome of the Iran talks.
د ایران پر اتمی لانجې د خبرو پایلو ته لکتو پرته موږ په ایران کې د بشري حقوقو ملاتړ ته دوام ورکو. که د اتمی موافقه په نتیجه کې بندیزونه لری شول د بشري حقوقو بندیزونه به په خپل حال پاتې وي.
Human rights related sanctions will remain in place.
د همدار ازویل واشنگتن په 2014 کال کې د ورتیرو کلونو په مقایسه د ایران د بشري حقوقو په حالت کې د پام وړ خواله نه دی لیدلی. د امریکا مرستیال دفاع وزیر وایي د روسیې پر لمسونونو اندېښمن دی او دا هیواد د اټومي وړتیاو په اړه په پټو ګواښونو له اور سره لوبې کوي. مرستیال دفاع وزیر رابرټ ورک پرون د خپل هیواد د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویل د اټومي قوې د کارولو په وسیله د خپلو ګاونډیانو د بیرولو لپاره د روسیې هڅه ناکامه شوې او په حقیقت کې د ناټو متحدان سره نږدې کړي دي. ښاغلی ورک ویل روسیا د منس واټنه اټومي قواو د تړون چې په 1980 کال کې د شوروي اتحاد او متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیک شو په پرله پسې سرغړونه کوي. سویس وایي چې د جګړې د وخت بوسنیایي مسلمان قومندان نصیر اوریتس به بوسنیا هرزګوینې ته وسپاري. د سویس د عدلي فدرالي دفتر ویل چې د اوریتس د سپارلو پریکړه پرون کړې ده. اوریتس چې د 1992 تر 1995 کلونو پورې د بوسنیا د قومي جګړو په لړ کې په سربنیسا کې د بوسنیایي مسلمانانو قومندانو د روان جون په 10مه د سربیا په غوښتنه په سویس کې ونیول شو. د بوسنیا د عدلي وزارت هم د ملکیانو پر ضد د جنګي جنایتونو په خاطر د نوموړي د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. او په یو نوي ریپورت کې د امریکا متحده ایالاتونو د ازبکستان چارواکي په مقرر ډول په فساد او درغلۍ تورن کړل. د 2013 کال د هیوادونو د بشري حقونو د وضعیت په ریپورت کې چې پرون خپور شو د امنیتي ځواکونو له لورې د بندیانو د شکنجه کولو په شمول په ازبکستان کې د بشري حقونو جدي ستونزې غندل شوي او ویل شوي دي چې په دې هیواد کې د عدالت له لازمي پروسې او منصفانه محاکمې ډډ کیږي او پر مذهبي ازادیو په پراخه پیمانه بندیزونه لګول شوي دي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ چې په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اورېدلی شئ. د ناټو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپلې دورځنۍ غونډې په پای کې تایید کړه چې په افغانستان کې د اوسني ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به ملکي حضور ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم ګډون کړی او پر طالبانو یې بیا غږ وکړ چې سولې ته مخه کړي.
از یک طریق دایلوگی که باعث یزی شوه که خشونت در قریه های افغانستان تمام شوه، اونهایی که به حیث وسیله توسط دیگران علیه منافع کشور استعمال بشن به یک رای صلح‌آمیز بیان.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړی چارواکی وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان له لورې تر اوسه نه ده تصویب شوې. په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د هوایي شرکتونو مسؤلان غواړي چې د هیواد د هوایي چلند مستقل اداره دی د اروپایي ټولنې له تور لسته وایستل شي. د هوایي شرکتونو او د هوایي چلند کارپوهان وایي دا ښه اقدام ده.
د افغانستان د هوانوردی اداره باید ژر تر ژره دا اقدام وکړي ترڅو دا لاره هواره کړو د وکولی شي د نړیوال هوانوردی سازمان د تور لسته څخه ووځي.
په کابل کې د قرآن پاک د پسرلی په نوم د لس ورځني نندارتون په اړه په همدې خپرونه کې ریپورټ اوري او د خپرونې په دوهمه برخه کې یو کلی او زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د ناټو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپلې دورځنۍ غونډې په پای کې تایید کړه چې په افغانستان کې د اوسني ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به خپل ملکي حضور ته دغلته دوام ورکړي. د ناټو جنګي ماموریت د تیر کال د ډسمبر په 1 پای ته ورسېد او د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د غوڅ ملاتړ په نوم نوی ماموریت پیل کړ چې پر اساس یې افغان امنیتي ځواکونه روزي او سلامشورې ورکوي. د ناټو په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیاو او د ناټو پر روان ماموریت هم غور بحث وشو. اسمت ساروان او په دې اړه نور جزئیات.
د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې تایید کړ چې د افغانستان دایمي ملاتړ به کوي. له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم د ناتو دفاع وزیرانو د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر محمد معصوم ستانکزي سره په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي حالاتو او د غوڅ ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت پر لومړیو شپږو میاشتو غور وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د وخت او شرایطو د سخت بللو په ترڅ کې تاکید
وکړ.
افغان امنیتي ځواکونو له دغو سختیو سره اغیزمنه مقابله کړې، زړورتیا، عزم او ژمنتیا یې ښودلې ده. سرمنشي ټینګار وکړ چې تړون به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د دا هم وویل چې ناتو او متحدان به یې له افغانانو سره اوژه په اوژه ودرېږي. موږ پریکړه کړې کله چې زموږ د غوڅ ملاتړ ماموریت پای ته ورسېد یو بل ډول همکاري به پیل کړو چې هغه ته دوامدار شراکت وایو. دا ډول مشارکت به د ملکیانو په مشرۍ وي خو پوځي برخه به هم لري. د ناتو تړون وزیرانو د اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د لوړ پروګرام هرکلی وکړ او افغان چارواکي وهڅول چې اصلاحات ژر او بشپړ عملي کړي. د ناتو سرمنشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل افغان چارواکي خپل هیواد ته د سولې په راوستلو کې جدي دي او دوی په خپلو هڅو کې د افغان حکومت ملاتړ کوي. د خپلو خبرو په دوام کې وویل زموږ ځواکونه روزنې، سلامشورې او مرستې ته دوام ورکوي. موږ د خپل غوڅ ملاتړ د ماموریت د راتلونکي پړاو د پلان په جوړولو پیل کړی دی. د ناتو سرمنشي دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د مې د میاشتې د پریکړې د یادونې ترڅنګ چې ویلي وو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به د افغان امنیتي ارګانونو ملاتړ وکړي وویل موږ د دې لپاره چې د افغانستان امنیتي ادارې لا پیاوړي کړو د ملکي حضور په اړه د خپلې ژمنې بیا پخلی کوو.
په رپورت کې مو واورېدل چې د ناتو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې تایید کړه چې په افغانستان کې د اوسني په ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به خپل ملکي حضور ته دوام ورکوي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغان پلاوي وړاندیزونو ته مثبت ځواب وویل شو. د هوایي ځواک پیاوړتیا، په مالي مرستو کې انعطاف، تر 2018 کال پورې له افغان ځواکونو سره مالي مرسته او تر 2018 کال وروسته له افغانستان سره د مرستو تنظیمول د افغان پلاوي عمده غوښتنې وې. معصوم ستانکزي پرون د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته دا خبرې وکړې. عصمت ساروان پړه رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خپلو غوښتنو ته د ډاډ وړ ځوابونه ترلاسه کړل. معصوم ستانکزي د پنجشنبې په ورځ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل د ناتو غړیو هیوادونو د افغانستان غوښتنې واورېدې او د پوره کېدو ژمنه یې وکړه. معصوم ستانکزي وویل پریکړه پر دې وشوه چې د افغانستان نړیوال متحدان به د افغانستان اوسنی جنګي فصل ارزوي او بیا به همدې مسئلې ته په کتو د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه پریکړه کوي. ښاغلی ستانکزي په افغانستان کې د اوسنۍ ناامنۍ له عمل د نړیوالو ځواکونو کمښت وباله وویل تیر کال ځکه د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پیاوړي نه و چې د جګړې په ډګر کې نړیوال ځواکونه هم موجود ول. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د افغان ځکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي ځواک ضروري وباله وویل
با استفاده از قوای هوایی افغانستان ما میتونیم که
له هوایی ځواکه په استفاده به موږ په ډیر ښه ډول د مځکنیو قواوو د فعالیتونو ملاتړ وکړو. له دې کبله زموږ ډیر تاکید نن د ناتو له سرمنشي او همداراز یو شمېر زیاتو هیوادونو سره په دې موضوع چې د افغانستان هوایی ځواک ته زیاته پاملرنه وشي
وجوهی بیشتر صورت بگیره.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وویل او د پخوا په پرتله ښه عملیات پر مخ بیایي. نوموړي وویل چې له دې سره سره افغان حکومت سوله هم یو اړتیا بولي خو د سولې د خبرو بریالیتوب د طالبانو د مشرانو په ارادې پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې اوسنۍ جګړه د خلکو په وژلو پای ته نه رسیږي او د افغانستان مخالفې ډلې باید دا موضوع درک کړي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر او د ناتو سرمنشي هم د افغانستان د اوږدمهال ملاتړ ژمنې وکړې. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل د دوی لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ مهم دی. د زیاته کړه د افغانستان د 2018 میلادي کال پر پوځي بودیجې همکار پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش جنګیالي پخوانی وسلوال مخالفان وبلل. ویل چې دغو ډلو اوس یوازې خپل نوم او بیرغ داعش ته اړولی دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د روانو تحولاتو په خاص توګه د افغانستان په شمال کې د یو والی او د غراز د ولسمشر د لومړي مرستیال ترمنځ د اتحاد پړه مقاله خپره کړې ده. اجمل اندې جزئیات وړاندې کوي.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ولیکنه کړې چې سرلیک دی په افغانستان کې دوه سیاسي رقیبان د وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره خپلو کې یو ځای شول. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د ولسمشر لومړی مرستیال او د بلخ والی په شمال کې خراب امنیتي وضعیت اړ کړي چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي. ورځپاڼه په بروکسل کې د کړکېچ د نړیوالې ډلې د یو څېړونکي ګرام سمټ له خولې وایي که چیرې رښتیا په افغانستان کې د دې دوو کسانو ترمنځ سوله وشي نو دا به د دې هیواد په ګټه وي. ورځپاڼه وایي عبدالرشید دوستم هغه څوک دی چې د افغانستان په شمال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال اشرف غني ته د ازبک ټبرو ډېرې رایې ترلاسه کړي. خواتا محمد نور چې د پخواني ولسمشر لخوا د بلخ والی ټاکل شوی او تر اوسه هم پام دی دنده پاتې دی د ولسمشر غني یو سرسخت مخالف ګڼل کیږي او د انتخاباتو پر نتایجو د کړکېچ پر مهال د موازي حکومت د اعلانولو ګواښ کړی و. دا مهال دوستم او نور دواړو ویلي چې په شمال کې د خراب امنیتي وضعیت سره د مقابلې لپاره یې خپلو کې شته اختلافونه یوې خواته کړي. د ورځپاڼې په وینا جنرال دوستم د افغانستان له حکومتونو سره د مخالفت اوږده ماضي لري او تا محمد نور پر مزار شریف چې د افغانستان په شمال کې مهم اقتصادي او تجارتي مرکز دی واک چلوي. وال سټریټ ژورنال لیکي په کندوز، بدخشان او فراه ولایتونو کې وروستۍ جګړې او په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې راپورته کېدو نه یوازې د افغان حکومت بلکې د افغانستان د نږدې ګاونډیو اندېښنې هم راپورته کړي. د بشري حقوقو د څار د ډلې خبرونې هیومن رایټس واچ بیا په یو لیکنه کې د ماشومانو سره د زور زیاتی او بد چلند مسله څېړلې او لیکي په جګړه ځپلو هیوادونو کې له تنکیو ځوانانو سره ناوړه چلند د دې سبب کیږي چې هغوی په یوازې سر له خپلو هیوادونو ووزي او اروپایي هیوادونو ته مخه کړي. د خبرونې په وینا د سوریې او افغانستان په څیر هیوادونو کې ډیر د تنکي ځوانان په کم عمر کې د ودونو د وسلوالو په لیکو کې د استخدامولو پر ښوونځیو د بریدونو او د جګړې د نورو ناوړه اغېزو له ویرې له خپل هیواد څخه کډې تړي او یا هم په ایران کې یو شمېر ماشومان او تنکي ځوانان د چارواکو د ناسم چلند له کبله د هیواد پرېښودو ته اړ کیږي. د بشري حقوقو د څار د ډلې خبرونه لیکي د روان کال په مې میاشت کې لسلو هغو کډوالو سره مرکې کړي چې تازه له ترکیې څخه په غیر قانوني لارو یونان ته وختي وو. په دوی کې یو څلوېښت تنه د افغانستان او سوریې وو او څلېرویشت تنه پکې داسې وو چې عمرونه یې له پنځلس کلنۍ تر اوولس کلنۍ پورې وو. خبرونه وایي په دوی کې څوارلس افغان ماشومان وو چې له ایران څخه اروپا ته روان شوي وو. خبرونه وړاندې لیکي یو شمېر افغانان له ایران څخه ترکیې ته په غیر قانوني توګه دا وختلو لپاره اړ کیږي چې له دولسو څخه تر څوارلس ساعتونو پورې پلی خطرناکه لاره ووهي او د دوی د سفر بله ستونزمنه لاره په وړو کښتیو کې تیریدل بلل شوي. خبرونه ټینګار کړی چې د سوریې او افغانستان حکومتونه باید په جګړو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د ګډون مخنیوی وکړي او همدارنګه باید د ماشومانو حقونه تامین کړي. د بشري حقوقو د څار دې ډلې له ایران څخه غوښتي څو افغان ماشومانو ته په ښوونځیو کې د زده کړو اجازه ورکړي او په ماشومانو د درنو کارونو او د پولیسو لخوا د دوی د ځورونې مخه ونیسي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو جګ پوړی چارواکی وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان له لورې لانه د تصویب شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري دا خبره پرون د خپل هیواد د مشرانو جرګې په غونډه کې وکړه. په دې اړه نور جزئیات د اسمت ساروان پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان د حکومت له لورې نه ده تصویب شوې. شاغلی چودري چې د پنځشنبې په ورځ د پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبري کولې تایید کړ چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت ریاست ترمنځ د سولې د خبرو په باب موافقه شوه خو تر اوسه پورې د افغانستان له لوري تصویب شوه نه ده. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول د یو شمېر کسانو له سخت مخالفت سره مخامخ شوه. د افغانستان ولسمشر وروسته وویل چې دا موافقه لا تصویب شوې نه ده خو پر هغې اعتراض کوونکو اصرار کوو چې د دو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه نهایي شوې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته لاړ شي او د دغه هیواد د چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ پر امنیتي موافقې خبرې وکړي. علومی به پاکستانی چارواکو سره د طالبانو د حملو د زیاتیدو او د هغو د مخنیوي پر لارو چارو هم وژغیږي. دغه راز ویل شوي چې ښاغلی علومی به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی خاص پیغام د پاکستان صدراعظم نواز شریف ته ورسوي. د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان پر ولسي جرګې له انتحاري حملې وروسته د افغانستان د ملي امنیت ریاست تور ولګاوه چې دا برید د بلال په نوم د ISI و مامور په پېښور کې تنظیم کړی و. له بلې خوا د پاکستان د صدراعظم او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د پنجشنبې په ورځ د خپل هیواد مشرانو جرګې ته وویل اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. سرتاج عزیز چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان د مشرانو جرګې یا سینیټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې وویل پاکستان تیار دی چې د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو کې هر ممکن رول ولوبوي.
د افغانستان د هوایي شرکتونو مسؤلان غواړي چې د هیواد د هوایي چلن مستقل اداره دی د اروپایي ټولنې له تور لیست څخه وایستل شي. د آریانا هوایي شرکت عملیاتي مرستیال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان هوایي شرکتونو د الوتکو او پروازونو معیاري کولو ته هڅې پیل شوي دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم د افغانستان د هوایي چلن مستقل اداره هڅې کوي چې د اروپایي ټولنې له تور لیست ووځي، خو ځینې افغان شرکتونه وایي چې که دا ستونزه ژر راواره شي دوی به وکړی شي چې اروپایي هیوادونو ته پروازونه وکړي. د آریانا هوایي شرکت عملیاتي مرستیال معروف سکندری د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان هوایي شرکتونه د افغانستان د هوایي چلند له مستقلې ادارې سره راجستر دي او د دې ادارې له مقرراتو سره سم عمل کوي. خاغلی سکندری وویل په دې برخه کې ډېرې هڅې شوي او هیله ده چې د افغانستان د هوایي چلند مستقله اداره ژر تر ژره د اروپایي ټولنې له تور لیسته ووځي او افغان شرکتونو ته دا زمینه برابره شي چې اروپایي هیوادونو ته پروازونه پیل کړي.
په دې برخه کې پرمختګونه شوي خو دا هڅې د شرکتونو لپاره ګټه نه رسوي او هغه د دې له امله چې دا شرکتونه د افغانستان د هوایي چلند د ادارې پورې تړلي او دا اداره د اروپایي ټولنې په تور لیست کې ده. که دا اداره خپله ستونزه اواره کړي اروپایي هیوادونو ته د شرکتونو په پروازونو کې کومه ستونزه نه پاتې کیږي.
سره له دې چې مسؤلینو د شو پرمختګونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو وایي چې په دې برخه کې یو لړ ستونزې پاتې دي او ژر به اواره شي. اروپایي ټولنې په 2010 میلادي کال کې د قوانینو مسؤلیت او د سارنې د منظم سیستم د نه لرلو او همدارنګه ځینو شرکتونو ته د غیر قانوني جوازونو د ورکړې له امله د افغانستان د هوایي چلند اداره په تور لیست کې شامله کړې ده. په دې هکله د افغانستان د هوایي چلند مستقله اداره وایي چې تر ډېره ځایه د اروپایي ټولنې غوښتنې او شرطونه پوره کړي دي. د افغانستان د هوایي چلند د مستقله ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي سره له دې چې د پنجشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې خو څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ستونزې اوارې ته هسې ګړندی شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
زمون غږ له ازادي رادیو نه اوري. په کابل کې د قران پاک د پسرلی په نوم لسرزنې نندرتون پرانستل شو چې عامو خلکو ته پکې د قرات اوریدلو مطالعې او زده کړو زمينه برابرېږي. د نندرتون جوړونکي وایي د دې لارې خلک اسلامي ورورولۍ ته راولي او هیله لري چې خلک د روژې له معنویاتو ښه استفاده وکړي. زموږ همکار یوسف خان زدران هم د نندرتون ته ورغلی او په اړه رپورټ لري.
د روژې د مبارکې میاشتې د نورو فضیلتونو ترڅنګ یو اړخ دا هم دی چې په دې میاشت کې تر ډېره مسلمانان سره راټولېږي، په ګډه د تراویح لمونځ کوي، د قرآن قرات کوي او په ځینو ځایونو کې ګډ روژه ماتي. په کابل کې د روژې په مبارکه میاشت کې سکل یو ځل بیا داسې نندرتون پرانستل شو چې تر ډېره عام خلک په ډله ییزه توګه ترې لیدنه کوي، د قرآن پاک رنګارنګ نسخې ګوري، تلاوت یې کوي، د اسلام په احکامو بحث کېږي او لیدونکو ته د خوښې وړ کتابونه په لاس ورځي. د قرآن پاک د پسرلي په نامه د نندرتون جوړون کې عباس حسن زاده د پنځمبه پورز د یاد نندرتون د نور اړخونو په اړه زدي رادیو ته وویل
فضایي کې در اینجا ایجاد کردیم ما افراطیت را تعریف کړو
هغه فضا چې دلته ایجاد شوی مونږ افراطیت هم پکې تعریف کړای په همدې ډول دلته د اسلامي ورورولۍ موضوع د قران مجید له نظره مطرح کیږي په همدې توګه د روژې میاشتې معنوي فضلتونه بیانېږي او د قران آیتونه تلاوتېږي چې کورنیو ته ځانګړی معنوي اغیز ورکوي نوموړی وایي د اطلاعاتو کلتور وزارت او د ایران سفارت د فرنګي اتشه په مرسته هر کال ورته داسې نندارتونونه جوړوي چې په زرګونو خلک ترې د روژې په مبارکو ورځو کې ګټه پورته کوي د نندارتون جوړونکي وایي عام خلک کولی شي چې تر لسو ورځو پورې دغه نندارتون ته ورشي د کابل ښار څو اوسیدونکو چې له دې ځای څخه یې لیدنه کوله ازادي راډیو ته وویل په داسې مجلسونو کې د قرآن له عظمته خبرېږي په لاس لیکلې نسخې ګوري او په نندارتون کې د ایښودل شوو کتابونو مطالعه کوي د دې نندارتون څخه لیدنه انسان د قرآن عظمت او پوهاوي ته متوجه کوي په داسې مبارکه میاشت کې باید مسلمانان راشي د قرآن څخه ډیر ځان خبر کړي مطالعه وکړي او هیله لرم چې داسې نندارتونونه ډیر شي د عزت الله ذاکرزاده په نوم بل کس وایي هر کال د قرآن د پسرلي له نندارتونه لیدنه کوي او د کور لپاره د مطالعې وړ کتابونه له همدې ځایه اخلي هر کال دلته د نندارتون لپاره راځم دا ډیر ښه کار دی موږ دلته کتابونه اخلو او د ضرورت وړ نورو موضوعګانو څخه خبرېږو او د فرهنګي نظرونو شریکولو لپاره هم دا ښه فرصت دی که څه هم د داسې غونډو او نندارتونونو جوړونکي د اسلامي ورورولۍ د ټینګېدو په خاطر دا ډول فعالیتونه ګټور ګڼي خو ډېر ځله په داسې هڅو چې د ایران سفارت دې پکې لاس ولري انتقادونه هم کیږي بل خوا د قرآن د پسرلي تر نامه لاندې د دې نندارتون جوړونکي وایي دا په هیواد کې غټ دیني او فرهنګي نندارتون دی چې د اوو کلونو راهیسې جوړېږي او د ټولنې بېلابېل خلک ترې په ښه ډول ګټه اخلي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی د پولند د نړیوالو چارو انسټیټیوټ په یو نوي رپورټ کې ویلي چې د اسلامي دولت په نامه وسلوال اوس مهال د منځنی آسیا له هیوادونو سره علاقمندي نه لري په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت په اړه خپرو شوو رپورټونو د منځنۍ آسیا په هیوادونو او په روسیه کې د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي خو آیا د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت په نامه ډلې لورې په تهدید کې مبالغه شوې د افراطي وسلوالو دا ډله تر کومه حده منځنۍ آسیا ته خطر پېښوي په دې اړه جزئیات د فرشتې اجلاس په رپورټ کې اورو
د پولند نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رپورت وایي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د پخواني شوروي جمهوریتو ته علاقمندي نه لري سره له دې چې د ازبکستان اسلامي تحریک په 2014 میلادي کال کې بیعت ورته اعلان کړ خو د اسلامي دولت ډلې پام نه دی ورته کړی او حتی په خپلو تبلیغاتي پروګرامونو او پروپاګندو لپاره هم چندان کار نه ځینې اخلي د پولند د څېړنیز مرکز رپورت د نړیوالو له دې اندېښنې سره په ټکر کې دی چې وایي د اسلامي دولت وسلوال په منځنۍ اسیا کې د خپلو پښو ټینګولو هڅې کوي د مرکزی اسیا حکومتونه هم له دې امله اندېښنه څرګندوي او د اسلامي دولت په نوم وسلوال خپل کورنۍ امنیت ته جدي تهدید ګڼي سش کال په افغانستان کې چې د مرکزی اسیا د لږ تر لږه دریو جمهوریتو سره ګډه پوله لري د اسلامي دولت د وسلوالو فعالیت د سیمې د حکومتونو اندېښنې لا زیاتې کړې دي خو آیا په دې کې چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د منځنۍ اسیا هیوادو ته څومره خطر پېښوي مبالغه سوې د پولند نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په رپورت کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوالو په افغانستان او پاکستان کې د خراسان ولایت اعلان کړی چې له تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان سره ګډه پوله لري د خراسان ولایت اعلان په تاجکستان کې اندېښنې ډېرې کړې د تاجکستان د ولسمشر امنیتي سلاحکار شیرعلي خیرالایوف تېره اونۍ خبرداری ورکړ چې د خراسان ولایت اعلان سیمې ته د پېښ خطر جدیت څرګندوي خو د پولند نړیوالو څېړنو انسټیټیوټ وایي کچېرې په سعودي عربستان مصر عراق سوریه لیبیا تونس او الجزایر کې د دې ډلې مبارزې او په یو شمېر اروپایي هیوادو کې د دوی ستراتیژیکو ارتباطاتو او جیوپولیټیک ګټو ته وکتل سي نو د خراسان ولایت په نوم سیمه ډېره لرې پاتې کېږي خو څارونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د دې ډلې حضور او فعالیت حتی که تاجکستان ته پراختیا هم ونه مومي د سیمې امنیت متاثره کولی شي د بورانونو په نړیواله ډله کې د منځنۍ آسیا د چارو مسؤل وایي که چیرې اسلامي دولت یا داعش په افغانستان کې ډېر ځای ونیسي د منځنۍ آسیا دولتونو ته به یو خبرداری وي د دې څېړونکو په باور کچې په افغانستان کې د داعش نفوذ ټینګ سي د منځنۍ اسیا دولتونه په ځانګړي ډول ازبکستان او تاجکستان باید سیاسي او پوځي ځواب ورکړي او دا به د دواړو هیوادو کورنۍ امنیت ته ضربه ورکړي. په عین حال کې روسیه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د حضور له پراختیا اندېښنه څرګنده کړې ویلي چې دې خطر ته باید ډله ییز ځواب ورکړ سي. روسیه وړاندیز کړی چې د سیمه ییز امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه چې تاجکستان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او پخپله روسیه دي په ګډه د دې خطر په وړاندې ودرېږي. د پولند نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رپورټ زیاتوي چې داعش د منځنۍ اسیا په هیوادو کې چندان علاقمندي نه لري. رپورټ وایي چې د اسلامي دولت ډلې ته د منځنۍ اسیا په پرتله د یو شمېر اروپایي هیوادو لکه د فرانسې او بلجیم ډېر وګړي ورغلي دي. دا رپورټ وایي له منځنۍ اسیا څخه ډېر محدود کسان شای عراق او سوریه ته تللي وي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې سره یو ځای شي، خو د فرانسې او بلجیم په څیر د سترو اروپایي هیوادو زیات وګړي هلته لیدل کېږي.
و امریدل چې یو څېړنیز رپورت وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش اوس مهال له منځنۍ اسیا سره کومه خاصه علاقه مندي نه لري. د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زرغګونه د ډرامو نوې لړۍ اوریدل شیخ اوس پام کړی د مهمو خبرونو لنډیسته. ناټو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپله ژمنه تایید کړه. د پاکستان د صدر اعظم ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وای اسلام آباد چمتو دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابر کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی برېښنایي تذکرې د انتخاباتو د شفافیت لپاره ګټورې وبللې، خو نوموړي ویل چې په دې اړه د ویش لپاره اوس لپاره کوم پلان نشته. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تېره ورځ پر تلیفون د ایران د اټومي پروګرام د سوریې د وضعیت او د داعش پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له لورې د بشري حقونو د سرغړونو په ځواب کې او د دې هیواد پر خلاف لګول شوي بندیزونه په خپل حال پاتې وي. د متحده ایالاتو مرستیال دفاع وزیر وایي د روسیې پر لمسونونو اندېښمن دی او دا هیواد د اټومي وړتیاو په اړه په پټو ګواښونو سره له اور سره لوبې کوي. او په یو نوي رپورټ کې واشنگټن د ازبکستان چارواکي په مکرر ډول په فساد او درغلۍ تورن کړل.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې نسیم غواړي له اسلم نه قصد واخلي، نو ځکه له خپل ملګري جمال نه مرسته غواړي، خو جمال یې ورسره نه مني. راځي په دې برخه کې واورو چې احمد چیرې دی او په کوم کار بوخت دی.
سارنوال صاحب اجازه ده؟
هو رازا کریمه.
سید یو سړی د ګل محمد په نوم راغلی، غواړي چې تاسو وویني.
ښه راویلیږه. کېدای شي کومه نوی خبره ورسره وي، د اوسنۍ چړنې سره به مې مرسته وکړي.
ګل محمده ورتلای شي، هغه کسانو سره خبرې هم ختمې شوې.
مننه وروره.
راځه ګل محمده، په ښه وخت کې راغلی. دې ظالمانو ته ډېر وځورولې، ټولو په خپل جرم اعتراف وکړو چې غلا هم دوی کړې وه.
ښه، اما غدا برکلی کسان چې مو نیول هغه و؟
هو هو هم هغه و.
نو نسیم کمبه خو په ناقه تور جزا ولیده، تر څو خلک سره خبرېدل نسیم په وهلو ټکولو لپخو غورځو.
هغه کسان چې سهرې محکمې کوي او له ځانونه قاضیان جوړوي هسې نه پاتې کیږي، خپل جزا به هرومره ګوري.
دلاور خان څنګه؟ اما هغه خو نسیم باندې د غله ټاپه وهلې وه چې خلکو دومره ووهه.
ګل محمده، دلاور ته هم په قانون کې جزا شته، خود دلاور خان تعلیه وی چه نسیم دیر جو بل شوی ندهی. تا داک سونه یو گورا؟
ما خدا خلق دخبل کلی شو خواه بیخی نولی دلی، نو دوی چه کار ما سره در لود؟
گل ماما دا دای آواز اغلا نوا، تا دین سار احمد او شاغا دزمکی او پیسو پل انجا که کار شویی.
چنگا؟ پونشوم
هاو کسانو پخپل حساراتو که ویل چې دوی دا شاغا عمل گردی، او ریختیا استاد دکان د غلا کول لپاره هم هغه شغه ورته ویلیو.
شغه ولی هغه ما سره څه درلود؟ او هغه خو شغه بندي و، هغه پر شوت چی گیر شوی و.
هو هو بندی خوس هم ده ده هماغ زندان نه خپل کار کرده هاگا هم ده نصار پا خاطر
سرانوال سب ده چنگ خبره ده دخمانی ده نصار سره ده و دکان زما وحی
گل ماما ده نصار احمد تا پا سوداگری پیسی در کرده بیو کنه
آه؟ هو هو ده خبره تاستا چا وکړه
هماغ غلو و شاغا پا خپلای قرارو کو وایلی من خبر شو چه نصار احمد هماغ دزمک پیسی گل محمد تا پا گته ور کردی زکا
سرانوال سب نوز چه اصلی غلا پیدا شول از ما مال با بیر ترا کی
گل محمد چه غلا پیدا شول انشالله مال با ده هم پیدا شی قیام الدین خانه قیام الدین لکه چه وای نورید مجبورم چه پسیخ پلا وارشم
زبان ولارشم خوز لاره را نورکه شوا ما ده ملنگ سر ده دکان و ده مال خرسولو خبر هم کردی هاو دلتا را توایی چه مال بدیم بیر تا پیدا شی
حالا زر شهلو کانو بیره او که نوینه چه ماکام را نگدی ده
کسای بیره با او که خونن مخه دیر کار و که
مجبور تمایه چه غختلایه
احمد لخاورو نخود تیگو پویستلو که خطا کرده مگر نپویگم چه ده تلاشه نه ده بار پوتی رولو که چنگه
استازه ده خودت هم معلومه ده چه ده قاچاقو پوتی رولو که پا ما پسی تو بسی رسیده
اوه الو کانو جول پچی تاسو مال زان نه پچ کی
سمد سمد
پچ کی
استاد استاد څه خبره وا
مخه کیږي چچکی سرونه چې اوس زمید دکمن نه چوپک کار کوي
کوي سرونه به ټیټ کړو د قاچاق په کار کې چیرته سر لوړیشته او استاد څنګه وکړو بس به وی کار به شروع کړو
نه نه یواشی با صبرو که بیا شروع کهو
لکه چه تاقیب کره هی هی دست ما دا ورخطه یا بیره تا گوره او دیدوی دا جنجالی کارونه تا گوره نوالی پتیه گئی ما دا که نوایم هم باید ویوایم غلا که پخکاره و نونم بای غلا نو پتی دل خود غلو کار ده
پاسی علو کانو پولیس لارال
راجکس
خواستای حالا اینو رازی لک زر زر شی هم دا پات کارونه مو پای تا ورسوی بیازه اینو خپل اسمتو تا
سمده احمده تراسا ستا کلنگ خده دقه تیگه رتو باسا
او ریختی ازو همزم علو کانو چه تیاره شوا
او احمده تراسا پچلگی
تصبر وی دا تراسا او گره چه دا چنگه تیگه دا
دا چمره رنا کمی تصبر چیزه استاد تغکم اغا بای پیجنی استازه
استازم لکه چه لاره
لاره دوه داره گه چه استاز صبر نورده کیگی زبای اوست غم در دو خورم
دا چه پیکوی؟ پا دیالو جوی؟
ترازه دیخوا چه دیارخته ورده کیگ دو بیا با لگلری ورده لار شو
اغا نور کارگران چه شون؟
دا استاز خبره اغوی خبول اسموزو تنه نواتل لا دا ولی نسه میگی زخوزو رازه دیخوا
مگو ویده دا چه کمیت والا که دوسی بنوی گورا
تا پریده تا
نظم نظم دی سیرنو او شوایدو پاساس قضیه روخان اسوا
قضی سب و ما خو نسیم سره هیچ کمه دشمنی ندرلوده اسیمه دخلی و تا چه غلمه غده
دلاور خانه دیدی خبرو وقت وستیر شویده دی محکمه وقت مزایی کوا
نه نه قاضی سیب ما خو ده نورو پشان نسیم و حل و تکاولم نده ده سنگ قانون ده
قانونم تا تا دی نسیم دی و حل و جزا ندر کبی خوستام دای و خبره دیدی لعمل شوی چه دی کلی خلق نسیم ووهی میربانی و که دی جلسه نظم مراعت که د ټولو دلایل او شواهد له مخې محکمه خپل فیصله تاسو د قضایی آیت او د دعوا د دواړو لورو حضور کې ضد ابتدایي محکمې رئیس هر یو مجرم دلاور د شرف الدین زوی چې د عمدې جرم شریک او سبب شوی زلمی د غلام احمد زوی او عبدالخلیل د سیدشاه زوی ته تا په دې جرم چې نسیم نامه مو د غله په نامه وهلی او ټکولی دی، خو دا چې دا وهل او ټکول د نسیم د بدن د کوم غړي د معلولیت یا معیوبیت لامل نه دی شوي، نو ځکه د افغانستان د جزا د قانون د 409 ماده د لومړۍ فقرې په اساس تاسې هر یو په شپږ شپږ میاشتو عفس محکوم یاست. او ته خدای داد د اکرم خان زویم د جزا د قانون د همدې 409 ماده پر بنسټ په شپږ زره افغانۍ نقدي جریمې محکوم شوې. جلسه ختمه شوه.
مشهدات څه وشول؟ والله غته دونه پیسې مشهدا خو لا ښه شو چې یوله غته مې والی وه، کنه نور به لا څونه جریمه کېدم. اوس پوه شوم چې یوله غته شپږ زره افغانۍ بیه لري.
دا فکر دې کاشکې وخته کړی وای.
معلم صاحب ښه کار دې ونه کړه، تا د دلاور خان غوندې سړی زنداني کړه.
زه نو څه کارایم؟ ما څه باندې کړی؟ خپل عمل باندې کړی دی. لږو چې زوی مې راته په خلکو ووژني.
نعیما دلاور قانون ته پړو، قانون جزا ورکړي، خلکو خو په خپل سر په صحرا کې نه دی محکمه کړی.
ولې څومره مې وزور ورته وکړه چې خیر د ابرا ورکړه، وی نه منله.
چې ابرا یې ور نه کړه هغه یې خپل کار دی.
زما همدا وایم. ښه خیر نه پوهېږم معلم ګل آغا، چې قصد یې واخیست او که د ځان قصد برابر کړه.
نعیما که یې قصد ګڼې که انتقام، خو دا د ټولو لپاره ښه دی. نور به څوک داسې په ناحقه خلکو ته جزاګانې نه ورکوي.
ګل آغا په هغه لښتي کې چې اوبه تلي بیا ځي، دلاور لالا به مې بیرته کلي ته راشي.
آخر به پگیر راشی ها؟ خیر.
ناسیما، ناسیما تا تا لکه چه حرام جون خوان ندر کوی و لکه دی رنگ دادی و گوره. السلام علیکم.
و علیکم السلام جمالا. نه و نشو دا اسلامای خو نپریدم، پلار از ما سر پنا حق دخمنی وکړه.
ناسیما دا کارونه تا سر نخایی، دا بی ځای کارونه پرېږده. ته د اسلام سره په څه دښمني کوې؟
زه پوهېږم چې په څه.
ګوره ناسیمه، اسلام خپله د دلاور خان له لاسه کور پرېښود. کومه جنۍ چې د اسلام خوښېده پلار یې ورته ونه کړه.
زه خو اول په دې خبرو خبر نه وم، خو کله چې ما هماغه جنۍ وغوښته ما سره یې دښمني شروع کړه.
د خدای په لحاظ ناسیمه، خپله دې ویل کله چې ته له ګلالۍ سره نامزاد شوې اسلام کور او کلی پرېښوده نور لاړ.
زه یې په ټول کلي کې وشرمولم. اوس ټول خلک خبر دي چې د اسلام پلار په ما د غلا تور لګولی او ګلالۍ د اسلام خوښه وه.
نسیمه په خدای ستا مغزه کار نه کوي، لیوانی شوې؟
او زه لیوانی شوی؟ لیوانی په هیڅ هم نه پوهېږم. خدا راته وایي چې ته ما سره درېږې او که نه.
زه در سره یم او له خپلې وینې نه هم درته تېر یم، خو ته داسې کار کوي چې
زما د وینه په کار نه ده. کم لاره سره تړې نو د موټر سکل کلي دې راکړه.
ناسیمه په دې کار سره ځان خرابوي. ګوره
بس پرېږده چې نور هم تباه کړم. اله راکړه د موټر سکل کلي دې راکړه.
ناسیمه
د اوسېدو ځای خو نه دی راته معلوم. منطقه یې راته معلومه ده، لټوم یې د اسلام. ای
چېرته به یې ولټوې؟ هغه ان له خپلې کورنۍ نه ورک دی، ته باید څنګه پیدا کړې؟
بله السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسې د ماښام تر اوو بجو یو په بل پسې د ازادي راډیو خپرونې اورئ. نن جمعه ده او د جمعې په مبارکه ورځ بېله عموم دا وخت د یو کلي زرغږونو ډرامې له منځه د ځوانانو، ښځو او کورنیو په حقوقي او ټولنیزو نورو ځینو موضوعاتو بحث لرو. په ډرامه کې مو واورېدل چې د اسلم او نسیم ترمنځ اختلاف پیدا شوی او خلک فکر کوي چې دې اختلاف د کوژدو له جوړېدو منشا اخیستي. نو دا اونۍ زموږ سوال دا و چې آیا جبري ودونه د دوه یا څو کورنیو ترمنځ د اختلاف سبب ګرځي او که نه. له تاسې اوریدونکو مننه چې ډیرو په غږ ثبتوونکي ماشین کې راته ځوابونه پرېښي وو او ډیر دا نظرونه داسې وو چې هو د اختلاف سبب ګرځي. خو دا چې څنګه او ولې د میرمن د ادبي بهیر د غړي او ښځینه فعالې پاکیزه ارزو سره پرې بحث کوو. زه یوسف زدران یم او عبیدالله عبید را سره په تخنیک کې همکار دی. اغلې ارزو ستړي مشي، خپرونې ته بخیر راغلی.
مننه زدران صاحب، تاسو ته سلامونه او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني، خیر اوسې. بلې اوریدونکو ته د تلیفون شمیرې هم بیانوو او په خپرونه کې د دوی نظر ناخلو نو زمنګ سره د اړیکو شمیرې دي 0999203545 بل شمیره 0978225 استاسو د اړیکو منتظر اغلی پاکیزه ارزو داونه سوال په اړه ستاسو نظر اخلو چې شاید تاسو د ژوندۍ داسې پیښې هم لیدلې وي آیا جبري کوژدې او ودونه د کورنیو ترمنځ د اختلاف سبب ګرځي
بله و څنګه چې دغه ټولنه سنتي ده او دلته د ډیر ناوړه دودونه دي او د دغو ټولو ناوړه دودونو کې زما په نظر چې په لومړي کتار کې چې راځي هغه یو هم د جبري ودونه دي چې دا جبري ودونه نه یوازې د کورنیو د دښمنۍ او خوابدۍ سبب ګرځي دا د دو انسانانو د دو ځوانانو چې هم پیغله یې هم ځوانې د هغو د ځوان د ابدي ژوند یعنې د هغو د ژوند د تباهي سبب ګرځي نو جبري واده چې کله په دوو کورنیو کې وشي یقینا چې هلته هغه دوه ځوانان چې کله په دې رشته باندې دی تلل کیږي دوی په خپلو منځونو کې خوښ نه وي دوی د یعنې هغه د دوی هغه زوجي ژوند چې وي هغه د ګډ ژوند چې وي هغه له ستونزو سره مخامخ وي او همدغه ستونزې بالاخره کورنیو ته مطرح کیږي او کورنۍ هر یوه کورنۍ کوشش کوي چې د خپل زوی یا بله جانبه کورنۍ د خپل د لور د حق دفاع وکړي او په دې کې دوی سره اخته کیږي یعنې دغه اختلاف نظرون ستونزې بالاخره په اختلافاتو او بالاخره په ډیرو کړکیچونو بدلیږي
بالاخره د کورنیو ترمنځ ستاسو په اند څه ډول اختلافات پیدا کیږي
ګورې کله چې یوه نجلۍ په زوره کوم کور ته واده شي نو هلته هغه د نجلۍ ژوند چې وي هغه ښه نه وي هغې سره ښه سلوک نه کیږي یا هم هغه تر ټولو مهمه چې د هغې د ژوند ملګری له هغه سره ښه سلوک نه کوي همدغه مسله کله چې خپله لور یې بېرته په پلار کور ته راجی کوي نو هغې هم د خپل لور د حق څخه دفاع کوي او دغه څه شی کیږي چې هغه کورنۍ به یا دې ته اړ کیږي چې خپله لور بېرته خپل کور ته راولي او یعنې کور ته چې کله راولي نو دا د دې باعث کیږي چې بل کورنۍ به ورته وایي چې نه دا لور بېرته موږ ته راوسپارئ چې ستا دا زموږ انګور ده نو هغوی به یې ورکوي نه او تر ټولو لوی مشکل چې رامنځته کیږي همدغه د کورنیو په منځ کې دغه اختلافات چې وي د دوی دواړو په منځ کې هغه ستونزې چې وي هغه په یعنې په ډېر سختې دښمني یا په دغو باندې اوړي ځکه چې هغه کورنۍ به خپله لور نه ورکوي ورته وایي چې تاسو دې حفاظت نشي کولی یا دې ته هغه ژوند نشي ورکولی چې دا یې غواړي هغوی به ورته وایي چې دا زموږ مال شوه یا زموږ امانت ته یا د موږ د افغاني دودونو په حساب دا زموږ ننګ و ناموس دی هغوی به ترې نه تېرېږي نه بالاخره همدغه ستونزې د دوی د دښمني باعث کیږي او د دې تاسو به شاهدان یاست او ما خپله هم لیدلی دي چې دا ستونزې بالاخره وژنو ته رسیږي او د یو دایمي دښمني سبب ګرځي
او همدې موضوع باندې بیا هم پاتې کیږو اورېدونکي زموږ سره اړیکې نیسي د دوی نظرونه او د پوښتنې اخلو مهرباني لومړی اورېدونکي په طرف سو ستاسو نوم کوم ځینې مړی کنی ولي مشکل مونږ تخنیکی همکاران ته رسوو او بل اوریدونکي هم اخلو د هغوی په لوریزو خیر اوسې ستاسو اړیکونه مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ کوم ځینې اړیکه نیولې بله د رادیو غږ مو بند کړئ مهرباني د تلیفون له لارې زموږ سره خبرې وکړئ بله اورو ستاسو غږ اورو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني بله دا اوریدونکي خبرې نه کوي البته زموږ سره پلان کړی د بل اوریدونکو په طرف زو مننه ستاسو انتظار نه اغلی پاکیزه مهرباني تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی خپل ځان معرفي کړئ کوم ځینې اړیکه نیولې ازادي راډیو ده او د جبري ودونو په موضوعاتو خبرې کوو نن
بله السلام علیکم
وعلیکم السلام بخیر راغلی
څنګه ښه
خیر یاست مهرباني مننه
نوم سعادت زابل ولایت
سادات څه بخیر راغلی مهرباني څه به ویل غواړې
ولا دا ویل خو نو رښتیا هم دا ستونزې ډېرې څه شوې ځکه چې دا دغه دا چې مخ مړي پکښې کښې راشي، دښمني پکښې کښې راشي، ډېرې کیسې پکښې راځي. نو دا رښتیا هم واقعت یو دغه ده.
نو د حل لار څه ده؟ بالاخره څه باید وشي سعادت صاحب؟
د حل لار نو باید وایم د نجلۍ څه پوښتنه وشي، مقصد دوستي دغه ورسره کېږي او دغه څه هم پوښتنه وشي، د هلک څه هم پوښتنه وشي، نو پاینده کې بیا دا مشکل نه راځي.
او سعادت صاحب، په دې اړه موږ پخوا هم خپرونې درلودلې، ستاسو په نظر ټولنه څومره آماده ده چې دا اصل مراعت کړي؟
ولا اوس خو موږ فکر کوو ټولنه آماده ده، بته دغه ته ډېر دا وجې ودونو دغه چې کېږي هم اوس په پوښتنه باندې په خوښه باندې کېږي، خو یو نیم ځای
مشکلات شته. سعادت صاحب، په دې اړه چې هو مشکلات ایجادوي، موږ ته په غږیز سیستم 00 شپږ نوي 0      0      0     کوم پیغامونه راغلي وو. البته اوریدونکو دلته ژوندي تلفون نه مخلو. خیر، ستاسو نظر نه کومه پوښتنه نه لري، د بل اوریدونکو په طرف ځو چې د کوم ولایت څخه زموږ سره اړیکه نیولې. بلې، مهرباني. بلې، زموږ سره هم اړیکه وصل ده، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، کوم ځای نه مې اړیکه نیولې؟
د خاص لوبډاون ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې، دا جبري وطنه خو چې دی دا په ټولنه کښې تشدد راولي او دغه ستاسو شروع بعد خو کورنۍ کښې جنجال پیدا کېږي، خاوند نر خاوند نه دی ښه د خاوند هغه بس بلا دغه کوي، تشدد په سره پیدا کېږي ډېر.
او یو بل موضوع کدا سوال زستا سونه کوم چې یو کورنۍ ته څو رښتې زی، اما یو کورنۍ ته بل اخر هغه ورکول کیږي، هغه جینۍ یا لکه ته یو څوک نامزدیږي، اما د ځینې کورنۍ چې ورغلی وي هغوی ته د هغوی ترمنځ بیا اختلاف جوړیږي، دا موضوع هم تاسو در کړې ده دشته؟ ولې د هغوی ترمنځ باید اختلاف جوړ شي ستاسو؟
جمی سره دغه نه کېږي، بس واده شي بیا د لس نه وي خوښه یا د جنۍ نه وي خوښ معنا خو دغه د دغه.
خیر اوسې، مهرباني، مننه ستاسو نظرو اغلې پاکیزه ارزو. د بېلابېلو سیمو څخه د اورېدونکو نظرونه وو. همدا سوال ستاسو نه کوم، یوې کورنۍ ته څو رښتې ځي، بالاخره یوې کورنۍ ته هغه جینۍ ورکول کېږي، هغه څو رښتې چې ورغلې وي د هغوی ترمنځ هم اختلاف جوړیږي، موږ ډرامه کښې هم د دې پېښ شاید وو، ولې د دوی ترمنځ؟
ګوري، لکه څنګه چې ډرامه کې هم وویل شو، خامخا دغه واده چې ده دا یو فردي خواهش ده، یا له دیني لحاظ او د مدني حقونو لحاظ هر انسان حق لري چې دا خپل حق لاسته راوړي. زیاتره خو چون ما مخکې هم وویل چې ټولنه سنتي ده، ښایي انجونې په دې معامله کې ډېر جرات ونه کړای شي، خپلو کورنیو کې ونه وایي چې فرضاً زما چېرته خوښه ده یا دلته مې مه ورکوئ یا داسې مسلې راپورته شي. خو ځوانان که په ښارونو کې دي او که په اطرافو کې دي، د دې حق څخه دوی برخمن دي تر یو حده پورې چې زه خپله وینم. کله چې یو ځوان مثلا کور کې ووایي چې د فلانکي لور ما ته وکړي یا هغه زه غواړم هغې سره کوژده وکړم یا هغې ته بار بار رویباري ور ولېږي، نو هغه کورنۍ مثلا دوی سره خوښه نه وي او نه یې ورکوي، یا هغه هلک فرضاً ویلي وي چې زه فلانکۍ د فلانکي لور کوم، که نه دا مسله یو څنوه له کور نه بهر راوځي کلي ته، او کله چې هغه کورنۍ هغه سره اختلاف ولري او د خپله لور هغه کورنۍ ته ور نه کړي، هغو سره به هم دلایل وي. کله چې دا نجلۍ بل څوک په رویباري وکړي او هغه نجلۍ بل کور ته لاړه شي او هغه خاوند چې له دغو موضوعاتو خبر شي، بیا بالاخره دلته شکونه رامنځته کېږي او دا ورته ویل کېږي چې د فلانکي زوی مثلا تا ته ولې بار بار رویباري راوسته یا ولې ور نه کړې یا ستاسو په ترمنځ کې څه وو. که دې منځ کې نجلۍ هر څومره بېګناه هم وي او له دې موضوع څخه بې طرفه هم وي، بیا هم د هغې ژوند له ستونزو سره مخامخ کېږي، او همدغه لامل دی چې دغه د خوابدي یا دښمني نه یوازې د هغو دو کورنۍ تر منځ چې نه ده ورکړې رامنځته کېږي، درېیمه کورنۍ هم په دې کښې راخته کېږي او درېیمه کورنۍ او بالاخره څو کورنۍ په دې کښې اخته کېږي، چې یعنې دغه یو موضوع څو کورنیو ته مراجع کېږي او بالاخره ګڼې ستونزې رامنځته کېږي. نو یو علت یې همدغه هم ده چې اکثره ما خپله هم لیدلي دي، یو ځوان زیاتره د یوې نجلۍ رویبار وي او هغه چې ور نه کړي، نو هغه چې بل چېرته واده شي، بیا د هغې نجلۍ څخه ډېر زیات پوښتنې مطرح کېږي او دا ورته کېږي چې ولې څه دلیل وو. نو زه فکر کوم چې یو علت د کورنیو ترمنځ د اختلافات همدا همدا واغه کورنۍ چې لوري نه ورته ورکړي، یعنی بار بار خاصګاری ترې نه کړي، هغه د هغه کورنۍ د انجلۍ د کورنۍ څخه خوابدي کوي چې مونږ هم د انجلۍ را نه کړو د فلانکي زوی ته مو ورکړه. نو د دوی په خپلو منځونو کې هم روابط خرابېږي، او دا چې دوی هغه رفترامت سره پرېږدي، ځکه چې لور ورته ور نه کړي، بیا نو دا ګیله ترې نه کوي چې ما ته د لور را نه کړه، او بیا هغه سره بالکل هغه رفترامت هغه خیشي چې په خپلو منځو کې لري هغه سره پرېږدي.
او په همدې اړه بیا هم ستاسو سره خبرې کوو چې ولې باید داسې وشي. یو اوریدونکی زمونږ همیشنی اوریدونکی دی، توخی زمونږ سره بیا اړیکه نیولې له زابل ولایت څخه، د هغوی نظر هم په دې خپرونه کې شامله او که سوال لري سوال یې اخلو. ښاغلی توخی، ډېر په خیر راغلی زمونږ خپرونې ته، ستړي مشي. وعلیکم السلام توخی صاحب، ډېر په خیر راغلی، همیش مو اړیکه نیولې، مهرباني بیا درته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی هر وخت، مهرباني.
مننه. تاسو خو ډېر ښه مو کړی ده، بس باید ما دا نظر ده چې هلک او نجلۍ دواړه باید وپوښتل شي دا نامزادي وشي. خو زه به د یوې نو دوستۍ نمونه دلته زموږ په ولسوالۍ کښې درته ووایم، چا دوستي سره کوله، بیا یې څوک لېغلي وو چې واسې نجلۍ وګوري، هلته چې ورغلي دي نو د خلکو دا نیت کړی وو چې لېونۍ نجلۍ ورکړي، بیا یې نو روغ نجلۍ ورښکاره کړې ده. وایي ورکوو کله چې بیا راواده کړه، نو بیا هغه پردۍ نجلۍ ورکړه، هغه لېونۍ وه. لېونۍ چې کور ته راوړه لس شپې پنځلس شپې چې وکړه، لېونۍ په هېڅ هم نه پوهېده، نو بیا یې پنځه لکه کلداري هم ځینې واخېستې، یا لېونۍ بېرته پلار ته په لاس ورکړه. اوس د دوی تر منځ شخړه ده، جنجالې ده، هغه روپۍ ځینې غواړي، هغه وایي لېونۍ دې را کړه، هغه وایي یا دا تاسې لېونۍ کړې ده. نو داسې پېښې هم کېږي، نو په دوستۍ کښې ډېر احتیاط په کار ده. مېلمنې ځخنې دا سوال ده چې په څه ډول باندې د خلکو پوهاوی ور خلاص شي چې زموږ دغه شرم دا بعضې نجونې یا الکانې کوي، دا عنانه په څه ډول باندې پاتې په دې کښې کوشش وکړي، په دې کښې باید شرم ونه کړي، څه په کار دي؟ ستاسې د توجه د خیر ونړۍ مننه.
صاحب ډېره زیاته مهرباني چې ژوندی مثال مو له خپلې سیمې وړاندې کوو. بالاخره یوه پوښتنه، یو بل اوریدونکی هم اخلو بیا ستاسو په طرف. مهرباني، ستاسو نوم کوم ځای نه هم اړیکه نیولې؟ بلې بلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، نوم مو ووایئ مهرباني، لږ زر خبرې وکړئ.
میرویس بیدار یم، د هلمند مې اړیکه نیولې.
او په خیر راغلې میرویس جان. مهرباني،
زموږ نظر دغه دی چې دغه کښې زه دغه نظر او بالخصوص د پښتنو په سیمه کښې دغه بد دوستۍ یا بدبختانه چې کېږي، دا اول لامل یې د بېسوادۍ بولم.
بېسوادۍ؟
بلې. او داسې لکه دا مخکې ورور چې اوس نظر خپور کوي چې ول زموږ په منطقه کښې داسې پېښه شوې ده، ډېر د پښتنو په سیمه کښې داسې پېښې شوي دي، او بیا جنجالونه بدبختانه مشکلات، بیا یو دوه خاینقه ستا سره مړ کړي پر دغو باندې چې روغه یې ښکاره کړي، بیا ناروغ ور واده کړي، د کلي نجلۍ پر پوره او سر یې ښکاره کړي.
تاسو د هلمند ولایت اړیکه نیولې، هلته داسې کومه ژوندۍ مثال مونږ ته راکوی شئ له هغه ځایه، داسې یوه مهمه مشهوره پېښه؟
بلې صاحبه، و په هلمند کښې همدا پېښه سوله چې یوه ښځه یې ورته ښکاره کړې وه، هغه چې واده کړله، لکه دا بل اوس اوس هغه نظر خپور کوي، هغه چې واده کړه، هغوی چې ویوړه باندې لنده وه او په پښه باندې شله وه، نو چې بیا هغو واده کړل، هغه چې کوم کس چې دوی په مرکه استولی وو، هغه ښځې زنانه څه روپۍ ورکړې وې، وی نه وایي چې یا په سترګه ړنده ده یا داسې دي هسې دي نوستي، اوس بله کار ده، اوس چې را واده یې کړه، هغه همداسې وتل، دا اوس بدبختانه په یو شل مصیبت سره اخته دي.
مهرباني، خیر اوسې میرویس. د هلمند نه تاسو اړیکه نیولې وه، او د هغې ځای هم یو مثال. اغلې ارزو، تاسو د اورېدونکو مثالونه مو اورېدل، دا د همدې مسلې یو بل اړخ څرګندوي. مهرباني.
او لکه څنګه چې اورېدونکو وویل، دا مسله نه تنها په کلیوالو سیمو کښې دا چې ښکاروي یو څوک او بیا ودېږي بل څوک، دا په ښارونو کښې هم دا مشکلات شته. اکثره کورنۍ عکسونه چې کله لږ زره قیدګري وي، او هغه د لیدنې د ځوانانو تر منځ او د پېغلې تر منځ د لیدنې کتنې مسایل نه وي، هغې دا د عکسونو تبادله سره کوي. او اکثره ما داسې لیدلي دي، مخصوصا په هغه خلک چې په خارج کښې اوسېږي، په بهر هېوادونو کښې اوسېږي، عکسونه د یوه ځوان راوړي، یا عکسونه دی وی پیغلی راوړي او په شب پسې پرده بل څوک وي. یعنی دا مشکل نه تنها چې په کلیوالو سیمو کې ده، دا په ښاریاتو کې هم دا موضوع ده، او دا په خپله یو ډیر لوی فکر کوم ډیر لوی فساد ده، ډیر لوی ظلم دی، ډیر لوی جبر دی، هم د خپل دین په خلاف، هم د خپل انساني حقونو په خلاف باندې. د واده مسله هیڅ داسې د شرم مسله نه ده چې په هغو کې یو ځوان یا یوه پیغله شرم وکړي چې زه والا دې مسله کې نه غواړم چې وغږېږم. هغې چې کله دا تصمیم نیسي په ژوند کې چې زه واده کوم او د خپلې کورنۍ سره رضایت څرګندوي، نو دوی په زغرده باندې حق لري چې خپل حق څرګند کې ووایي. دا حق دوی د اسلام دوی ته ورکړی دی، زموږ دین دی، او کله چې موږ خپل دین ته ډېر پابند یو، خپل دین پالو، الحمدلله مسلمانان یو، نو د دین کې د واده په معامله کې هیڅ نه وجبر نه ځوان لپاره نه د پیغله لپاره.
مهرباني یو اوریدونکي بي سوادي ته اشاره وکړه، کوم موضوعات شریک دي په دې موضوع کې په لنډو ټکو راته ووایه.
د بي سوادي عامل خو تر ټولو زیات مشکل ستاسو دی. بي سوادي عامل دا د خلکو ناپوهي ده، له دین څخه ناخبري ده، له نورو ټولنیزو مدني قوانینو څخه ناخبري ده. خو یو لامل چې زه فکر کوم ډیر زیات نن سبا مطرح ده زما په نظر په ټولنه کې اقتصادي فقر دی. دغه اقتصادي فقر چې ده، دغه دغو مسایلو ډیر لامل کیږي. یعنی زه به بې سوادي هم ډیره دې موضوع ته راجع نه کوم چې بې سوادي ده.